السلام علیکم پاپنسان کې د شپې نه بجسوي او بیا هم د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو هر کله کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خبريږي پنځشنبه ده د غویا ساور شلمه د می نهمه په پیل کې خبرونه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې سبا او بل سبا د افغانستان په دوه وشتو ولایتونو کې د تیز باران تالندې برېښنا نسبتا تیزو بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی دغه ادارې ویلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې به د ورښتونو اندازه له 15 څخه تر 45 ملي مترو پورې وي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي پرون د کابل له نړیوال هوایي ډګر د افغان حاجانو لومړی جوپه چې 230 کسان کېدل د سعودي عربستان مدینه ښار ته روانه سوه بختر خبري اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن هم د حج په نیت د مزار شریف له هوایي ډګر سعودي عربستان ته د 360 کسانو د روانېدو خبر ورکړی دی د طالبانو د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو له مخې سږکال د افغان حاجانو ونډه شاوخوا 10,000 ده د بریتانیا په پلازمینه لندن کې پرون چهارشنبه په پلازګونو افغان پناه غوښتونکو رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو په مخالفت کې لاریون وکړ په هغو ویډیوي تصویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو لاس په لاس کیږي پلازګونو افغان پناه غوښتونکو لیدل کیږي چې د بریتانیا د پارلمان مخې ته راټول شوي او وایي چې دوی باید رواندا ته د لیږلو په پریکړه کې شامل نسی ځکه د دوی په خبره رواندا د دوی لپاره خوندي ځای نه دی د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د بنسټونو له انتقادونو سره سره د بریتانیا پارلمان شاوخوا دوی اونې مخکې اعلان وکړ چې رواندا ته د پناه غوښتونکو د لیږلو لایحه تصویب کړه چې هلته د دوی دوسیې وڅېړل سي رواندا په پیل کې شاوخوا 15,000 پناه غوښتونکي ومني د افغانستان د خبرلونو مرکز له افغانستان انټرنیشنل راډیو تلویزیون سره د کار او همکاري منه کول د رسنیو د قانون خلاف کار بللای دی دغه بنسټ نن په ویلامیه کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون تازه پریکړه چې له مخې له افغانستان انټرنیشنل سره هر ډول همکاري مناسبه د قانون خلاف عمل بللای دی د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون پرون چهارشنبه د دې رسنیو په اړه د پریکړه اعلان کړه د کمیسیون په ویلامیا کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ په شخصیت وژنې د شخصي حریم پیاتری د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبنیو تعصبونو ته په لمن وهلو تورنه کړې ده د افغانستان د خبرلونه مرکز وایي د کمیسیون دا اعلامیه د فشار او سیاسي انګیزو ښکارندوی کوي په تیرو څه کم دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو ډول ډول محدودیتونه لګول سوي او ګڼې رسنۍ تړل سوي هم دي د پاکستان چارواکي وایي چې د بلوچستان ایالت په بندري ښار ګوادر کې نامعلومو وسلوالو تیر شپه و نایان وژلي او یو ټپي کړي د ګوادر د پولیسو د ماموریت مشر محسن علي بلوچ ځایي رسنوي ته ویلي چې دغه پیښه په سربندن سیمه کې هغه وخت وسو چې نا څرګند وسلوالو پر یو کور چې دغه نایان پکې اوسېدل برید وکړ د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی د فلسطینی کډوالو د ملاتړو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې په تیرو دریو ورځو کې چې اسرائیل د غزې په جنوبي ښار رفح کې خپل پوځي عملیات سخت کړي له دغه ښاره شاوخوا 80,000 کسان نورو ځایونو ته کډه شوي یو این آر ډبلیو ای په خپله اکسپانه کې لیکلي چې له تیرې دوشنبه د رفح ښار دغه 80,000 بې ځایه شوي کسان هڅه کوي چې په نورو ځایونو کې ځانونه پناه کړي د غزې له نورو برخو د جګړو له کبله څه باندې 1,000,000 کسانو رفح ښار ته پناه وړې ده د فلسطیني کډوالو دغې ادارې خبرداری ورکړ چې دغه کورنۍ په هیڅ ځای کې خوندي نه دي اسرائیل د نړیوالو له خبرداریو سره سره د رفح ښار په ځینو برخو کې د دوشنبه ناوخته خپل بریدونه پیل کړل د هنګری پلازمینه بوداپست کې نن په پوځي مراسمو سره د چین د ولسمشر شي جنګ پینګ تود هرکلی وسو د چین ولسمشر وروسته د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وکتل هنګری اروپا ته د شي جنګ پینګ د سفر دریم ټاپال دی هغه تر دې مخکې فرانسې او سربیا ته تللی و د هنګری حکومت د شغلی شي او اوربان ترمنځ په بیلابیلو برخو کې تر لاسو د زیاتو دوه اړخیزو موافقو د لاسلیک خبر ورکړې دی هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واورېدل د خبرونه په راپورونو کې اوري د کډوالۍ نړیوال سازمان وی افغانستان لا هم په نړۍ کې د بشري بحران له اړخه تر ټولو زیات زیانمن شوی هیواد دی.
هیڅ د کارم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپل د پوهنتون فارغ یم په زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
په افغانستان کې د بې وزلۍ زیاتېدو خو هومره کسان هم د کار پیدا کولو په نیت ځورولي.
د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته کچالان هم په پور یا لس خلطي یا پنځلس خلطي راوړو تر مازدیګره سړک بغل تورته کرار ناست کړو.
په پاکستان کې د لسګونو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکول شوی دی. میدان وردګ وروستیو اورښتونو او سیلابونو خلک زیانمن کړي.
فصلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړی و ټول دا ټول به نه وړي او اوس هم ورخ روان دی.
د چین ولسمشر د اروپا د سفر په لړ کې نن د هنګري له چارواکو سره خبرې وکړې. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي چې افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړ بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 میلادي کال د افغانستان د بحران په وړاندې د اقدام د پلان په راپور کې چې تازه خپور کړی ویلي، دا اټکل له مخې د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي یعنې 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا هم تفصیل
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته بیکاري او بېوزلي تر بل هر وخت زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم وای افغانستان لا هم په نړۍ کې تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. دغه سازمان د 2024 کال د افغانستان بحران ته د ځواب ویلو د پلان په راپور کې چې تیره ورځ خپور شوی ویلي، په روان کال کې د اټکل له مخې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس یعنی 3.1 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د آی او ایم په وینا د افغانستان د نفوس 250 سلنه تر 13 کلونو کم عمر جوړوي چې په ټکو یې دا په نړۍ کې د ځوانانو له پلوه د یوه هیواد تر ټولو زیات نفوس دی. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ دغه سازمان اټکل کوي چې په روان 2024 کال کې به د افغانستان نفوس 4.15 میلیونه تنو ته ورسیږي چې 15 کاله مخکې 6.8 میلیونه وو. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی له نړیوالو مرستندویو بنسټونو نه د مرستې غوښتنه کوي. د ننګرهار یوې اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل،
دوه دوه نیم کاله کېږي موږ په ډېر یو بد وضعیت کې اقتصادي مشکلاتو نه کړي ګزوریږو. وضعیت هم ورځ تر بلې خرابېږي. ان وچ ډوډۍ اوس موږ نه لرو چې موږ وچه ډوډۍ واخلو. څوک هم د کار نشته. جمهوریت وخت کې مې د پلار وظیفه وه، اوس چې دی په کور دی. هېڅ د کار هم څوک نشته چې موږ دپاره کار وکړي. خپل د پوهنتون فارغ یم خو زبانې چې دی وظیفې بندې کړې دي.
د لغمان یو اوسیدونکي سمیع الله هم ورته شکایت وکړ او ویل،
کار روزګار بیخي خراب شوی دی. چوک ته لاړ شو بیرته تش لاس را روان یو. چوک کې بیخي مزدورۍ نشته، مزدورۍ نه پیدا کیږي. بلخوا موسسې دي زموږ په وطن کې چې ډېرې زیاتې موسسې دي، خو زموږ تپوس بیخي نه کوي. او تپوس د هغه چا کوي، مواد هغه چا ته ورکوي چې څوک ورسره بلدي وي، شناخته ورسره اوسیږي. بلې خوار غریب ته مواد نه ورکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون وچکالي زیاته کړې او د سیلابونو لامل شوي چې لامل یې معیشت له ګواښ سره مخ شوی. آی او ایم د غرض ویلي چې په تیر 2023 میلادي کال کې د افغانستان 3/4 برخه کلیوالي سیمې له سختې وچکالۍ او له 20,000 ډیر افغانان د سیلابونو له امله اغېزمن شول او نږدې 2 میلیونه خلک په هغه سیمو کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله به ډیر اغېزمن شي. د کډوالو نړیوال سازمان همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې دننه پر پخوانیو بې ځایه شویو سربیره سږ کال به له 900,000 زیات نور کسان هم په دې هیواد کې له خپلو سیمو بې ځایه شي. دغه سازمان خبرداری ورکړی په داسې حال کې چې د دوی تمرکز په پاکستان دی، خو له ایرانه د کډوالو راستنېدنه به پر منابعو اغیز لا زیات کړي. هڅه مو وکړه چې د آی او ایم د وروستي راپور په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې بیا د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څنګه چې د نړیوالو سازمانونو په راپورونو کې ښودل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د تیرې مارچ میاشتې په راپور کې ویلي وو چې سږ کال به نږدې 24 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري چې تر نیمایي زیات نجونې او ښځې دي.
ومردل چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري بحران ځپلی هیواد دی. په افغانستان کې د بېوزلۍ، بیکاري او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د ماشومانو او ځوانانو تر څنګ د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په خومره کسان هم واټونو کې کار کولو ته اړ کړي. دوی وایي مجبور دي چې له سهاره تر ماښامه په کمزوري ځان واټونو کې کار او مزدوري وکړي څو خپلې کورنۍ وچلوي. دا راپور پر همدې مسئلې دی.
بېوزلۍ، بیکاری، اقتصادي ستونزو او هم د طالبانو د حکومت لخوا د متقاعدینو د معاشونو نه ورکړې په کابل او ولایتونو کې له کار ستړي د پاخه عمر لرونکي کسان هم بیا کار ته راایستلې دي. دوی وایي اړ شوي چې په واټونو کې له سهاره تر ماښامه مزدوري وکړي څو یوه مړۍ حلاله ډوډۍ ومومي. د دغو له ډلې یو شمېر یې چې عمرونه یې له شپېتو کالونو پورته دي ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو کورنیو سرپرستان دي. د کابل اوسیدونکی یو شپېته کلن محمد نسیم چې په پښه معلول او د خپل شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی وایي
زه د کوڅې په یو کونج کې درېږم، درې څلور درجن کتابچې رانیسم او بیا یې پلورم، پنځوس افغانۍ پیدا کړم. درس او تعلیم هم سم نه دی. که خلکو درس ویلی، کتابچې ډېرې اخیستې، سرمایه هم نه لرم چې په کار واچوم او یو بل کار وکړم. د بلې خوا پښه مې هم درد کوي او د نسخې پیسې هم نشم پیدا کولی چې درمل واخلم.
نه شپېته کلن اتل هم چې د کابل ښار یو بل اوسیدونکی او پخوانی پوځي دی وایي د کورنۍ اته سره غړي ورتر غاړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل اوس د کابل ښار د اتمې ناحیې اړوند یوه سیمه کې پیاز او کچالو پلوري.
درې کاله درې نیم کاله چې زموږ ماشونه ټول پاتې دي، فقط موږ د خپل روزمره ژوند په خاطر باندې وتلې سړکو بغل ته عدلاسي کراچۍ او کچالان هم په پور یا لس خلطې یا پنځلس خلطې راوړو. تر مازدیګره سړک بغل کې ورته کرار ناست یو. هغه هم نو یا الله یا نصیب، کله سل روپۍ، کله پنځوس روپۍ، کله شپېته روپۍ. ما خپله خپل ژوند لګیا یو سره چې یو مړې ډوډۍ وچه ډوډۍ خپل بچیانو ته پیدا کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اتیا کلان خواجه محمد هم ورته شکایت لري او وایي چې ورځنۍ مزدوري کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
نه نه پر پامیر لرم، اتیا کلن سړی یم. دیاړي کوم، کله دیاړي پیدا سي کله نسي. ولاته نه پکې دا هیل تایران پاتې یم. مریضي خو یې سکه ده.
د پاخه او ډیر عمر لرونکي دا کسان وایي چې په کرایي کورونو کې اوسېږي او د کورنۍ نور غړي هم ټول بیکار دي. دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دی ورکړي او ډیری کورنۍ شکایت لري چې بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو دومره ځپلي چې آن د جامو اخیستلو او نورو لومړنیو اړتیاو د پوره کولو توان نه لري. طالبانو دغه شان په ډیری دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې ښځې هم له کار کولو راګرځولې دي چې ډیری یې د خپلو کورنیو مرسته کوونکې وې. دوه ورځې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې له زیاتوالي اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې په افغانستان کې له هرو سلو کسانو څخه و څلوېښت د ژوندي پاتې کېدو لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په خپله اکس پاڼه کې لیکلي و چې دا ښیي د افغانستان د نږدې درې څلوېښت میلیونو وګړو له درېیمې برخې څخه زیات یې له بېوزلۍ او لوږې سره مخ دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستانی رسنیو ادعا کړې چې 210 افغانان چې په ناقانونه توګه پاکستان ته وښتي وو نیول سوي. ویل سوي په دې نیول سوو افغانانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي چې غوښتل یې ایران ته ولاړ سي. دا هم تفصیل.
پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې 210 افغانان چې د پاکستان او افغانستان د پولې له لارې د هیواد ته په ناقانونه توګه دننه شوي وو د مې په اتمه په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د دنیا نیوز په خبر کې راغلی چې په نیول شویو کسانو کې څلوېښت میرمنې او شل ماشومان هم شامل دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې د کسانو غوښتل د پاکستان له لارې ایران ته واوړي چې ټول نیول شوي افغانان د پوځیانو له لورې د نوکندي چارواکو ته سپارل شوي او لا زیاتې څېړنې به امنیتي چارواکي کوي. نوکندي پاکستان په بلوچستان ایالت پورې اړوند یو سیمه ده. د خبرتونو رو پاکستانی ورځپاڼو هم خبر کړی، خو د پاکستان حکومت کوم ادارې تر اوسه رسمي نه دی تایید کړی. هڅه مو کړه د نیول شویو کسانو له کورنیو او هم په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت له مسؤلینو سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کډوال ادا کوي چې پاکستاني پولیس بې اسناده کډوال ځوروي او نیسي یې. د پاکستان په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال علي چې ادا کوي یو نیمه میاشت وړاندې له ملګري سره نیول شوی و، وایي
دا د کډوالو ستونزه ده چې د پاکستان پولیس له کډوالو څخه پیسې اخلي. موږ د سهار له 9 بجو د شپې تر 12 بجو وساتلو او بیا یې غوښتل ریپورټ مې کړي، خو کله یې چې له موږ څخه 15 زره کلدارې واخیستې موږ یې خوشې کړو.
یو بل افغان کډوال سراج هم ادا کوي، سره له دې چې د کډوالۍ ټوکن یې درلوده خو د ویزې نه درلودو له امله نیول شوی و او په ټوکو یې شاوخوا 4 میاشتې د کراچۍ په زندان کې و. په داسې حال کې چې زیاتوي روغتیایي حالت یې هم ښه نه و.
ناروغان زیات وو، ډیری هغه کسانو چې قانوني اسناد یې نه درلودل د سپین بولداک له لارې راغلي و په زندانونو کې و. هغه به سهار او شپه د زندان په روغتونونو کې اکسیجن اخیست. 4 میاشتې او 10 ورځې په زندان کې وم، بیا په ضمانت ووتم.
د پاکستان حکومت هم مخکې په ورور ویلي چې په دغه هیواد کې بې اسناده کډوال نه پرېږدي او خپلو هیوادونو ته به ایستان نه کړي، چې په دې لړ کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ یې تیزه کړې ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنري وایي چې له پاکستانه 68% راستنه شوي افغان کډوال د دغه هیواد د پولیسو لخوا له ځورونې سره مخامخ شوي دي. یو ان ایچ سی آر د پنځمې په ورځ د 2023 کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان کډوالو د راستنېدو په راپور کې دا خبره کړې ده. سنا کاکړ او نور تفصیل.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي د افغانانو د بیرته ستنېدو په لاملونو کې د پام وړ موارد لکه د نیول کېدو او شړلو ویره لیدل کېږي. دغه کمیشنری د پنجشنبې په ورځ د 2024 کال جنوري څخه تر مارچ میاشتې پورې د افغان کډوالو د راستنېدو په نوم د یو راپور په خپرولو سره وویل چې د پاکستان حکومت لخوا افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدو د طرحې له پلي کېدو راهیسې، یعنې د نومبر میاشتې را په دیخوا، 68% راستنه شوي یو افغان کډوالو د پاکستان له پریښودو مخکې د پولیسو لخوا ځورول د لومړنۍ ستونزې په توګه یاد کړي. راپور زیاتوي چې د POR کارتونو یعنې د کډوالۍ د ثبت سند د تمدید او خوندیتوب د ارزښت په اړه بې باوري او د شپې لخوا پر کورونو د ورتللو او برید احتمال د دغو افغانانو نورې ستونزې دي. د یونیسیار په راپور کې چې د خوندیتاب د نظارتي مرکو پر بنسټ د روان کال په لومړیو 3 میاشتو کې افغانستان ته د افغان کډوالو د راستنېدو په اړه چمتو شوی راغلی چې د 2024 کال په لومړیو 3 میاشتو کې نږدې 18,200 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د یونیسیار په ټکو د تیر کال د ورته وخت په پرتله چې دا شمېر 1,400 تنه و، پکې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په پاکستان کې دوه افغان کډوالو چې نه غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي او ادا کوي چې د کورنۍ یو غړی ورک او د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي، ازادي راډیو ته وویل.
کله چې ورور مې ورک شو، په هماغه ورځ سهار پولیسو زما ورور نیولی و. شاوخوا 15-10 زره کلدارې چې ورسره وې هغه یې اخیستې وې. ورور مې نور کور ته رانغی. د هغې ورځې له ماښام څخه چې ورک شو تر اوسه یې احوال نه لرو.
وحشت د بین مردم بسیار زیات شده، دزادوزی هست، نامنی هست،
د خلکو ترمنځ وحشت او ویره ډیره شوې. غلا او نامنی په پاکستان کې شته. د دې ترڅنګ د پاکستان پولیس خلک زوروي، رشوت اخلي، که پیسې ونه لري په زور د شړی او که پیسې ورکړي بیا پاتې شه، خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي.
یو شمېر افغانان چې ادا کوي په دې وروستیو کې د پاکستاني پولیسو لخوا د زورونې له امله افغانستان ته راستانه شوي، وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو تن چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
خانه او شیانه ای که داشتن در افغانستان هور قبلا سودا کردیم.
هغه کور مو چې بخوا در دود و طول و وسایل سره مخالص کرده و پیسه مو ورته پشا و خواه 2 میاشتې که چه پاکستان که و مصرف کرده. او چه بیر در کابل تر اغلی و نصر پناه رو نخواده نکالی، ایس هم نشته، هاو کار هم نپیدا کی.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری د کډوالۍ نړیوالې ادارې یا IOM او نړیوال بانک په یو ګډ راپور کې چې 4 ورځې وړاندې خپور شو، په افغانستان کې د بیکاری او بېوزلۍ زیاتوالي او د عامه خدمتونو محدودیت ته په اشارې سره خپل هیواد ته ستنېدونکو افغانانو ته د ژوند د کافي اسانتیاو د نشتون په اړه اندېښنه څرګنده کړې.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې
د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د چین ولسمشر شی جنګ پینګ اروپا ته د خپل رسمي سفر په لړ کې نن د هنګری پلازمینه بوداپست کې د دې هیواد له چارواکو سره خبري وکړي. هغه مخکې فرانسې او سربیا ته هم تللی و. هنګری د اروپایي ټولنې هغه غړی هیواد چې له چین سره یې نږدې سوداګریزې اړیکې پاللې دي. دا هم تفصیل.
د هنګری ولسمشر تاماس سولویک نن سهار په بوداپست کې د ولسمشرۍ په معنی کې یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د چین د ولسمشر شی جن پینګ او د هغه د میرمنې یانګ لیان تود هرکلی وکړ. د چین ولسمشر چې سربیا ته د خپل سفر له پای ته رسولو وروسته بېګانه وخت د هنګری پلازمینه بوداپست ته ورسید، وروسته یې د هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره ماښامنۍ وخوړه. د چین د ولسمشر اروپایي رسمي سفر د مې په 15مه له فرانسې پیل شو، چیرې چې د هغه فرانسوي سیال ایمانوئل مکرون او د اروپایي ټولنې مشرانو له هغه وغوښتل چې پر سوداګرۍ د چین لخوا لګول شوي محدودیتونه کم کړي او د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل نفوذ څخه کار واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې شی جن پینګ هنګری په ختیځ اروپا کې د چین پانګونې لومړۍ درجه هیواد بللی او ټاکل شوی. نن د دې هیواد له صدر اعظم ویکتور اوربان سره خبرې وکړي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې هنګری د اروپایي اتحادیې یوازنی غړی هیواد دی چې د چین د یوه کمربند یوې لارې په لویه پروژه کې شامل دی. د هنګری صدر اعظم چې له پیکینګ سره ښې اړیکې پالي غواړي په اروپایي اتحادیه کې چې اکثرا نوموړی منځوي شوی تعادل رامنځته کړي. چین د بوداپست او د سربیا د پلازمینې بلګراد ترمنځ د شاوخوا 3.5 کیلومتره په اوږدوالي د ریل ګاډي پټلۍ جوړوي. هنګری چې 9.6 میلیونه نفوس لري په وروستیو کلونو کې د چین یو شمېر سترې پروژې ژې جل کړي چې تر ډېره بریده د برېښنایي موټرو او بیټریو په جوړولو کې فعالیت کوي. په تیرو 15 کلونو کې اروپا ته د چین د ولسمشر شی جن پینګ دغه سفر د دې وچې په اقتصادي او سیاسي چارو کې د پیکینګ د نفوذ د زیاتوالي د هڅو یوه برخه ګڼل کیږي. چین په تیره یوه لسیزه کې په سربیا کې د میسو په کانونو د فولادو په فابریکو لویو لارو او بنسټیزو پروژو کې د څه باندې 6 میلیارد ډالرو پانګونه کړې چې ځینو لورو د حکومتونو ترمنځ د غیر شفافې او خورا خطرناکې معاملې په توګه پرې انتقادونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړي. د رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه وایي طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوستلو د وسیلې په توګه کار اخلي. عابد سپوږمۍ او نور تفصیل.
د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر رسنیو او خبريالانو د بندیزونو په دوام د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون د افغانستان انټرنیشنل رادیو ټلویزیون خبرونه تحریم کړې. یاد کمیسون د چهارشنبه په ورځ په وغونډه کې چې په دې اړه جوړه شوې و د دې خبري رسنۍ سره چې افغانستان به هر فعالیت لري د هر ډول همکارۍ د نه کولو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د سرغړونې کمیسون له شنونکو کارپوهانو ژورنالیستانو او اوریدونکو هم غوښتي چې د دې رسنۍ په بحثونو کې له هر ډول همکارۍ او ګډون څخه ډډه وکړي. په دې اعلامیه کې افغانستان انټرنیشنل رسنۍ پر شخصیت وژنې، د شخصي حریم پر تیری، د معلوماتو په تحریف او قومي او ژبني تعصبونو ته پلمن وهلو تورن شوي. په دې اړه د افغانستان د خبريالانو د اتحادیه مشر او د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د اوریدو د کمیسون غړي حفیظ الله بارکزي ازادي رادیو ته وویل
تحریم شدن د کمیسیون لوري پر افغانستان انټرنیشنل بندیز د اصول او ملي ګټو پر بنسټ دی. کده شکایت په برخه کې وایو بل شک داسې شکایتونه موجود و. حتی ځینو خبريالانو شکایت کړي چې د ژورنالیزم اصول او معیارونه د نه ایجابوي چې رسنۍ په ځانګړي ډول انټرنیشنل رادیو او تلویزیون توکمیس تعصب ته لمن ووهي.
خو د افغانستان انټرنیشنل اجرایوي مشر هارون نجفی زاده ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې د ادعا او تورونه رد کړل او وی ویل چې د طالبانو حکومت په دې کار سره له خبرونو او تحلیلونو خلک لري ساتي. د رسنیو یو شمیر ملاتړي بنسټونه هم وایي چې طالبان د رسنیو د سرغړونې له کمیسون څخه پر رسنیو د فشار راوړلو لپاره د یو وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د کمیټې مشر سمیه ولی زاده ازادي رادیو ته وویل
عمل کرده که کمیسیون بررسی است خدمت
در رسانه و در سرغړاونو د کمیسیون فعالیت او کړنی خی چې طالبان غواړي له هغه څخه د یوې وسیلې په توګه کار واخلي سو پر رسانه فشار راوړي. در رسانه و در سرغړاونو کمیسیون غواړي چې کړنی د بیان خپلواکۍ په لار کې مثبتې پایلې ولري خدای چې در رسانه د همغږۍ د قانون پر بنسټ فعالیت وکړي.
د طالبانو حکومت د افغانستان انټرنیشنل خبری رسنې خبرونه په داسې حال کې تحریم کړي چې تر دې وړاندې د ازادي او امریکا غږ رادیو د خبرونو او ویب پاڼو په ګډون د یو شمیر نورو رسنیو په فعالیت او خبرونو هم بندیز لګولای وو.
په میدان وردګ کې ورستیو واورو ورشتونو او سیلابونو کوچان او بزګران زیانمن کړي دي. د دې ولایت کوچان وایي چې ګڼ څاروي مړه سوي او دوی نه پوهیږي چې خپله نفقت څنګه برابر کړي. بزګران هم وایي چې د ورستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله د دوی کروندې او باغونه زیانمن سوي دي.
د میدان وردګ ولایت په چاک د مرداد بهسود جلریز نرخ او سید آباد ولسوالۍ کې د پسرلی په دویمه میاشت په بیساري توګه واوره سوي چې ځایي کوچان او بزګرانو ته په زیاته پیمانه زیانونه اړولي دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ کوچان وایي د یادی واوري له امله د څاروي څړځایونه له منځه وړل سوي او د دې یو شمیر څاروي د لوږې او دغه راز د یخ له امله مړه سوي هم دي. دوی وایي دا واوره بې وخته سوي او دوی ورته هیڅ آمادګي نه لرل ځکه یې د څاروي لپاره خواړه خلاصوي او د ځانونو د ګرمولو لپاره هیڅ هم نه لري.
موږ باندې واوره د شپې په دوه بجو باندې واوره وسوه په موږ باندې ډیر تکلیف راغوی. کوچنیان ټول یخ اخیستي وو. کمبل او خیمو ته ډیر ضرورت لرو. سرې میاستې قومندانې ته ولسوالۍ تاریخ خواته موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره د کومک وکړي. ډیر شته ولا اړتیا لرو. موږ دا وایي چې موږ سره لږ کومک وشي. سرې میاستې کومک را سره وشي. مګر ډیر شته مجبورت لرو. ورکه یا د کلي کار کې ولکه یا پسنه لرو.
د دې ترڅنګ یادی واوري د غولایت بزګران هم زیانمن کړي دي. دوی هم وایي چې د یادی واوري د ورېدو لپاره هیڅ کورنۍ آمادګي نه لرله.
واور خلډه راوستله خو په ځکه نه مونږ میږي زړه توان کوي موږ ته باغونه او شاید ټول ګل راته توی کوي ډېر په زیان تمام میږي.
کې دا چې د واوري پرونه رسېده شروع کړي د ورخ روان ده. پسلونه اصلات هم د زردالو ګل نه کړی و ګیلاس ګل نه کړی ټول دا ټول لبای نه وړي او اوس هم ورخ روان ده.
د میدان وردګ ولایت ځای طالب چارواکي هم د خلکو خبري تاییدوي او وایي چې په دې اړه بیړني ناستې کړي او د ګڼو خلکو سره مرستې هم کړي دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری معاذ بختیار وایي چې دوی له زیانمن شویو کوچانو سره مرسته کړې او په خبره یې چې دا لړۍ لا هم روانه ده. نوموړي وایي یا د مرستې په چاک جغتو سید آباد او جلریز ولسوالۍ کې کړي.
کوم ورختونه واورې وسولې په میدان وردګ ولایت کې دي کې تخمینا داسې 250 کور زیانمن شوي وو. بل خصوص کوچان طبقه دا یقینا زیانمن شوي وو خو الحمدلله امارت اسلامي موږ د ټولو خلکو ته رسیدګي وکړه په خپل وخت باندې. موږ دوی ته خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي لکه کمپلې او ترپالونه او د سون توکي وچ لرګي دا مو ټول را رسول. بعضو کورنوي سره مو نقدي مرسته هم وکړه.
راپورونه شي چې د میدان وردګ ولایت ترڅنګ په غزنی لوګر او بامیان ولایتونو کې هم ورستی واوري کرنه او بڼوالي زیانمنه کړې ده.
ستاسو لا پیغامونو
موږ د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې هیڅ کار تر اوسه پورې نه ده سوی. نه یو پل جوړ سوی ده. یعنی طالبانو درې کاله حکومت په تېرېدو ده تر اوسه پورې نه یو پل جوړ سوی ده، نه یو مکتب جوړ سوی ده، نه تر اوسه پورې یوه موسسه کوم فعالیت کړی ده. صرف مرستې راځي خو هغه هم په سمه توګه باندې نه توضیح کېږي، خلکو ته نه رسېږي. یعنی کوم مستحق خلک سي هغو ته نه رسېږي. خو نور داسې بنیادي کارونه تر اوسه پورې یو هم نه ده سوی. نه
الاده د بغلان ولایت او مرکزی ولسوالی اوسیدونکو یم. الحمدلله په دغه ولسوالی کې خو د شولو د کرنې وخت دی، خو لیکن موږ د حکومت څخه د غوښتنه لرو چې دوی په خپله یو نرخنامه وټاکي او نرخنامې نسته. دوکانداران د حد نه زیات ګراني کوي. نو موږ د حکومت نه دا غوښتنه لرو چې صرف دوکانداران کنټرول شي، نور هر څه کنټرول دي انشاءالله.
زر یا زلا راتب هم د پروان ولایت څخه تاسو ته پیغام پریږدم. په پروان ولایت کې دغه کوم مایوبین چې دي معلولین نو دوی ته معاشونه نه ورکول کیږي. زمونږ په خپلوانو کې دوه قسم مایوبین لرو چې پخې په جګړو کې د لاس ورکړي دي لاسونه، نو یوازې هو کسانو ته اسلامي امارات طالبان معاشونه ورکوي چې یا په پخوانی تیر نظام کې د دولتي کسانو سره وژل شوي، یعنی د یوازې د شهیدانو غم خوړل کیږي، د شهیدانو کورنۍ سره مرستې کیږي، پروژه کې مر سره کومکونه کیدل.
ستاسي پیغام ستاسي.